السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې هم په مکړه د سات خبرونو ته طالبانو ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحده ایالاتونو سره په خبرو بوختي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي بکنه سره موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر په دوحه کې دی ویل طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه په ایکس پانه کې لیکلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي دینیس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل څلور شپېته کلن د ژبپوهنې څیړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې په بند کې دی. محمود شاه حبیبي چې د هوایي چلند پخوانی مرستیال و د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی. تر اوسه یې د اوسېدو ځای په اړه معلومات نشته او طالبان هم په اړه بې خبري ښیي. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان وو. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په برید کې لګ تر لګه یو له سرتیري وژل شول. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو د ادعاو پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبد الله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی وو. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثر بریدونو عوامل افغانان بللي خو د طالبانو حکومت پر لپسې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی ترڅو پر ټکنالوژۍ د انسان کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هند په نوې دیلی کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره څلوېخت غړي ټاکل شوی دي. د هغه په وینا علمي مدیریت کولای شي دا ټکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالاتونه باید له ایران سره یوې مانادار هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکو لاسو 1500 ورځو کې به څرګند شي چې د ایران په اړه څه پریکړه کوي. هماله په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د واشنگټن د ګواښونو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې که پوځي برید وشي په سیمه کې د امریکا اډې او شتمنۍ به د تهران لپاره مشروع هدفونه وي. ترامپ د غزې د سولې پلاوي په لومړنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې له ایران سره یوې مانادار هوکړې ته رسیدل اسانه نه دي خو ټینګار وکړ چې امریکا باید د هوکړې ته ورسیږي کنه نو بدې پیښې به رامنځته شي. او د کرکټ له نړیوال شل اوریز جام سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له خدای پامانۍ سره هممهاله د دې ټیم سر روزون کې جاناتن ټراټ هم خدای پامانۍ وکړه. جاناتن ټراټ د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د ملي لوبډلې د روزین کې په توګه کار پیل کړی وو او د پنځشنبه په ورځ رسمن د هغه کار پای ته ورسیده. د افغانستان کرکټ بورډ د هغه د همکارۍ مننه وکړه او لوبغاړو یې ستاینه وکړه. د ښاغلي ټراټ تر روزنې لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د نړۍ ځینو مهمو لوبډلو ته ماتې ورکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده خو یو شمیر افغانان وایي چې له دغه عدالت محروم دي.
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت دی یوه خوب څه دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو.
ولې افغان کرکټ لوبډله نړیوال جام کې له پرمختګه پاتې شوه؟
یو خو موږ نړیوال سیالۍ چې دي ډېرې کمې تر سره کړې دي. نړیوال سیالیونه د غټ لوبډلو سره زموږ په نش حساب او همدارنګ په تیزه توپ اچونه کې هم موږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې.
او د پسرلی پر انګ دی کې دو په خوست کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
دا شهر پټګرو ودل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دا دیونه لکول فایل کل تر سور دلته دا صحاو د سرک دا منطقه لګښنا صحا مری پیشي.
که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړي نور راپورنه او په زړه پورې مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني او ریدونکو راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي، خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګه یې د فبروري په 14 د باجوړ برید و چیرته چې لګ تر لګه یو لس پاکستانی سرتیری ووژل شول. پاکستان بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه برید هم د ټي ټي پی په چوکاټ کې د افغان وګړي لخوا شوی، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي ګواښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکړای. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابی د پنځمه په ورځ د فبروري په 19 په خپل 19 خبری غونډه کې خبري اعلان ته وویل هیوادي حق لري چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکو نیبري درسته د اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تیرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې په کې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
مپ صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووشل شي. نو زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور یو 50 ماده راکړی، او هر هغه اقدام چې موږ یې د دې ترهګرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بېګناه ملکي وګړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابی وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پي افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14 باجوړ کې د ډیورن کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګ برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه سوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14 سوای یو لس پاکستانی سرتیری ووژل شول. د دوی په خبره دې پوسټو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو لیدو له امله یو ملکی وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او وطنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اړوند وسلوالو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو وی پوستې ته نه نوزي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسلوالو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ د فبروري په 19 په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج ورواوروه. د د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپلو تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستایي او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10 نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوی نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوې کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرې روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. د محل ازادۍ رادیو 24 ساعته په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ. هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندیو خبرونو بټن هم در سره کېږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدئ. ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته تاسو انډراید یا آیفون ټلیفونونه کاروئ، د غزیرک ټلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولای شئ چې له پلی ستور یا اپ ستور نه دغه اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې ازادۍ رادیو په دې اپلیکیشن کې واورئ. د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. نړۍ دا ورځ داسې مهال لمانځي چې په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان وایي ټولنیز او اقتصادي نابرابرۍ په ځانګړي ډول د ښځو او ځانګړو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر ټولنیز کارپوهان هم وایي زده کړو، کار او اساسي خدمتونو ته محدود لاسرسي په دغه هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو په وړاندې جدي ننګونې دي. دا چې ټولنیز عدالت څه شی دی، ولې دغه ورځ لمانځل کیږي او په افغانستان کې د ټولنیز عدالت وضعیت په څه ډول حالاتو کې دی، همدا او ورته نور مسایل به په دې راپور کې وو.
داسې مهال چې نړۍ د ټولنیز عدالت ورځ لمانځي، په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان وایي ټولنیز عدالت په دغه هیواد کې په عمل کې نه دی پلی شوی او ټولنیز او حقوقي برابري له جدي ننګونو سره مخ ده. بهر چې د نجونو پر زده کړو له محدودیتونو وروسته له تعلیمه پاتې شوی وی،
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت دی یوه خوب سیر دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو. زه هیله لرم هغه ورځ به راورسي چې په افغانستان کې به موږ ټول وکولی شو د ټولنیز عدالت په اړه خبرې وکړو او فرصتونه، حقوق او ازادۍ د ټولو ښځو او نارینهوو او د ټولنې د هرې طبقې لپاره یو شان وي.
یوه بله میرمن چې پر ښځو د کار د محدودیتونو له امله بېدندې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوسنی وضعیت په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي فرصتونو او ټولنیز عدالت په وړاندې تر بل هر وخت زیات ننګونکی دی.
وضعیت فعلی زنای افغانستان خیلی وخیم.
افغانستان د ښځو اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه هم د حکومت لخوا محدودیتونه لګول سوي او هم په ټولنه کې داسې کسب و کار نشته چې ښځې له لارې عاید ترلاسه کړي. دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تیاره دی او دا شان بې وزلي او اقتصادي بې نظمۍ رامنځته کړي. د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو اساسي خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیايي او اقتصادي خدمتونو ته لاسرسی په څرګند ډول کم کړی دی.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا رسیدو وروسته د ښځو پر زده کړو، کار او محرم پرته په آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو په څو ځلي ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو ډېری افغاني ښځې وایي دا یوازې دعوې دي او عمل کې څه نشته. یو شمیر نارینه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. د کابل یو سیدونکو چې نه غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي دغه د بدلولو په شرط کې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو له واکمنې وروسته نه یوازې کورونه کم شوي دي بلکې فرصتونه هم عادلانه نه دي ډېری کورنۍ په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې نفقه ګټونکي نه لري په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي کله چې بېوزلي دومره زیاته شي او خلک کار او مرستې ته لاسرسی ونه لري نو ټولنیز عدالت په عملي ډول له منځه ځي او د بېوزلو او شتمنو ترمنځ فاصله هره ورځ زیاتېږي
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې او میلیونونه کسان بشري مرستو او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري خو د طالبانو چارواکي وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې تصویر وړاندې کوي نن د فبروري 6مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده دا ورځ هر کال د برابرۍ اهمیت د پیاوړي کولو د بېوزلۍ کمولو او د ټولو وګړو د مساوي حقونو د تضمین روښانه کولو په موخه لمانځل کیږي د ټولنیز عدالت معنی دا ده چې هر فرد په ټولنه کې له جنسیتي قومي اقتصادي تبعیض پرته خدمتونو او مناسب ژوند ته لاسرسی ولري د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې زده کړو کار او ټولنیزو خدماتو ته له برابر لاسرسی پرته په یو هیواد کې ټولنیز عدالت نشي ټینګېدای د ټولنیزو چارو پوه عبدالرزاق عدیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان
افغانستان که د ښځو پر وړاندې محدودیتونو د ټولنیز عدالت پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي او بدبختانه د فقر بیکاری او نابرابرۍ د پراختیا لامل شوی دی د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو او کار محرومول نه یوازې د اساسي او انساني حقوقو نقض دی بلکې د اقتصادي پرمختګ او ټولنیز ثبات پر وړاندې هم خنډ جوړوي په افغانستان کې د ټولنیز عدالت ټینګېدل جنسیتي تبعیض سره مخ دي
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 2001 کال کې د ټولنیز برابرۍ د ترویج د بېوزلۍ د کمولو او د ټولنیز همغږۍ د پیاوړتیا په موخه ونومول شو خو په رسمي ډول د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې ولمانځل شو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګي او بې وزلۍ روانه کچه د اندېخنی وړ بولیا وای چې د همدې لوګي لکبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومان د مړینې 1500 په حساب شوی دی دغه سازمان مشر د همدې اندېخنې په سرګندورو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوی شمیرې دي او په ټکو یې ممکن په هغه سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسې نشته یا هم هغه سیمې چې د پټکو دا محالې واورو لارې بندې کړي هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوي وي چې د په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه د عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومان د مړینې کچه لوړه کړې ده په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي ورسته یو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومان د مړینې پیښې ثبت کړې دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومان د مړینې شمیر ثبت کړی خو په خبره یې ممکن دا سه ګڼې مړینې نور هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګي کچا غواخون کده او د مرستو د کموالي لکبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوي کولای شي نو موري ویلي چې د مهال د افغانستان له دریو دوه برخي خلک د خوارزواکۍ لجدي یا بهراني کچه سره مخامخ دي او په خبره دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند غواخي بلورتا یو شمیرام افغانان هم د خپل ناچاری کیسه کوي او وايي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافی خوړو او درملو ته لاسرسي ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارزواک ماشوم ورلغړې دی ازادي راډیو ته ویل
لارې په شاروالۍ کې د میش پنځه زره تنخواه ده، هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د ده تر دواونه چې دوتونه دواوي دا د پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا د ده ته دوا وي یو شی راو کوم پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دی وته راوړم د پیسې نه وي نیمه داله ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمې هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان که خوب نشي کولی، موږ خپله که خوب نشي کولی، یخنی بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوی. نو موړې ټینګار کوي چې له روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لری وساتي. نو موړې زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمی کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنې وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو لکباله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د پایشي بوته نګدې شوی. تاسو به خبر یی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لنړیوال شلوریز جام سره مخخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوا لوبې نیوزیلند او بیا سویلی افریقا ته وبایللې، خو درېم او څلورم لوبې لا متحده عرب امارات او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان اول په دغه جام کې سم و نزلې د سره لدې چې دوه لوبې هم وګټلې ولې له پرمختګه پاتې شو او عمل څه په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوریز لوبو کې د خپل وروستي ډلېز لوبي په تر سره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د دالوي په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې دی وی پیاوړي بریا لتر لاسکول وروسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم د بریا بل پړاو ته د تاک چانس برابر نه کړ، خو د ډلېز لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمیر مینوال دا پیوړې بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
هر چند کې ټیم افغانستان یعنی ټیم کرکټ ما د یو رقابت ها نامید کننده بود،
که څه هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر خو که نورو پړاوونو ته تللی وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم مقتل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یو بل مینوالي خاطرې چې د دې جام ټول سیالي څارلې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ بدبختي دا و چې د زموږ لوبډله په ډیره سخته ګرو کې شامل و، خو په ټوله کې د زمنګ د سفر پایلم د سي ډیر خنو خدا چانس ده. ځینې وخت کې لوبډله سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه اخر لوبو کې برته خراتګ وکړه. دوی زمنګ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډله تل زمنګ په خلوباني خندار اغوستې ده.
دا لوبه د هند په چنای ښار کې تر سره او د افغانستان په توپخانه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 50 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او نه سوځېدلی پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
همدا لامل نه دی چې یو خو مونږ نړیوال سیالۍ چې دي ډېرې کمې ترسره کړي دي. نړیوال سیریزونه د غټو لوبډلو سره زموږ په نشت حساب او همدارنګ په تیزه توپ اچونه کې هم مونږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. همدارنګ په ډګر ساتنه کې هم زموږ لږې نیمګړتیاوې وې.
افغانستان سره په ګروپ کې نورې لوبډلې سویلي افریقا، متحده عربي امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په 8مه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په 14مه متحده عربي اماراتو ته په 5 وکټو ماتې ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشته کیږي. ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای سلوغان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ د facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی آدرس ته د غراس ازادي راډیو خپل خبرونه یا د ورځې تازه خبرونه راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو له جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګډونوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازار بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یو بل غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنهی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډیر وخت کېږي چې دغه سهار دغه سپات شوی وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلی، نو دا د تنهی ځوانانو په عموم کې چې ټول خو ځوانونه دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه دیونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډیر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
دا تنه یو فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوه کلونه د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یاد سیمه اوسیدونکو محمد الله ګران له نور خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپریال په سمسورتیا کې ونده واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوی غن اورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه وي ان شاء الله. د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره هم زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تنه یو غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په ورسته سلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تنه ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکو نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تنه یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپریال ساتنه په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډیر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپریال او خپل هوا ولرو. نو ټول ته پیغام دا غدای چې دوی پاینده کې دیوند وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنیو کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیماوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړنیو د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنیو ځوانانو پر کم راپاتسي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دیوی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ییز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوست معتدل هوا لري نو د څنګلور ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کیږي.